ډیو ټی وی یو ساته خبری خبرونه د سرټکی. پاکستان کې د یوکرين سفیر ویلی باید چې پاکستان په ډاګه د روس لخوا په یوکرين د يرغل غندنه وکړي. بلخو د غربي نړۍ پاکستان کې موجود سفارتکار هم د یو خط په لار د پاکستان نه غوښتلی د حملو مخنیوي لپاره فعال رول ولوبوي. د روس او یوکرين دواړو حکومتونو ویلي ماسکو او کیف د سولې د خبرو دویم پړاو کوي، په داسې حال کې چې د ګل په ورځ د بیلاروس په پوله د خبرو په لومړي پړاو کې د اوکرایني پلاوی مشرانو په سمدستي ډول د ډزبندۍ او د روس د پوز بیرته د وستلو غوښتنه کړې. د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو پاکستان کې د صحافت په اړه قانون کې په بدلونونو اندېښنې ښودلي. او عرب اماراتو کې د نړیوال امن لپاره د ځوانانو یو غونډه شوې چې پکې د ترخګرۍ او مذهبي تندروي ښکار هیوادونو کې د ځوان کول پر اټلون کې خبري شوې. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبري خبرونه کې به یو شمېر راپورونه مرکه اوري مون سره اوسئ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، زه مشفق مومند وایس اف امریکا ڈی وی ٹی وی د نن د ګلورز د کال 2023 مارچ د میاشتې لومړۍ نیټه د دغه پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې نه نیمه په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي. قدرمن اوریدونکو، د امریکا د صدر جو بایدن قام ته د خپل واک د یو کال موده پوره کېدو او وروستو حالاتو باندې به نیخ پنی غزمنګ همکاران شعیب زاده او سمینه احسن تاسو ته حال هم درکې. موږ سره اوسې کې لومړی براشو پاکستان ته. د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د یوکرين سفیر د پاکستان څخه غوښتل دي چې پاکستان دی په یوکرين باندې د روس د حمله غندنه وکړي، او د دغه سره سم غربي هیوادونو سفارتکارو د یو خط د لارې پاکستان څخه غوښتل دي چې د روس د حمله د مخنیوي لپاره دی فعال رول ولوبوي. په دغه حق له د اسلام آباد نه د ډیور اړي خبريال پیر ولایت شاه موږ سره سکایپ ته لارې ملګری دي. هغه ته هرکلی کوو پیر ولایت شاه، ستړي مشي. مننه پیر صاحب، لومړی کې د یوکرين د سفیر چې کوم د پاکستان د حکومت د غوښتنه کړې ده، د دغه تفصیل راته راکړئ.
بالکل اشفاق صاحب، دوی نن د خبريالانو سره خبرې کړې دي اسلام آباد کې، او ویل دي چې د دوی تما ده چې پاکستان با د دغه جنگ چې کوم د روس د حملو د وجې جوړ شوې ده غندنه به هم کوي، او روس چې کومې حمله کوي په یوکرين باندې نو پاکستان به داسې پرو اکټیو یا فعال کردار لوبوي او داسې ګامونه به پورته کوي چې د دغه حملو مخنیوي وشي. او د یوکرين سفیر بیا دا هم په ګوته کړل چې د یوکرين او د پاکستان د روان د نړۍ جوړې اړیکې دي، د تجارت حوالے سره هغه ویل دي چې د پاکستان د تیر کال 1.3 میلیون ټن غنم ورکړو، او د سره د پاکستان چې کوم حکومت ته د هغه سره د سفارتي مرستې مختلف یو دا خبره هم کړه دا اشفاق صاحب، چې د پاکستان د حکومت دا دریض دی چې پاکستان وایي چې دا شخړه دی، یعنی د یوکرين شخړه دی، د سفارتي لار باندې اواره کړی شو پاکستان لا تر اوسه پورې نو یا پاتې دی په دې شخړه کې. د یوکرين سفیر بیا دا یو خبره هم کړه چې هغه هیوادونه چې په مخامخ نیخ په نیخ غبرګون نه ښایي یا بې پلم یا پاتې کیږي، نو دغه دریض لاملم دا روسي حملې چې دي نو دې کې شدت راځي، او باید چې اوس ټول هیوادونه د یوکرين سفیر دا ویلي دي چې انتخاب وکړي، لکه څنګه چې امریکا، کینیډا یا نورو ملکونو یو انتخاب کړی دی، دغه شان دې نورو ملکونو ته هم انتخاب کول پکار دي چې په دې شخړه کې
غربی ہے وادونو سفارتکارو چې په اسلام آباد کې کم خط د پاکستان حکومت پلاس ورکړي ک د هغه غوښتنې د هغه غټي خبرې سړي غره ته وای.
اشفاق صاحب، دا تقریبا دوی شهوادونه دي چې پکې کینیډا، استرالیا، جرمنی، جاپان او فرانس او ډېر مهم ملکونه په دې کې شامل دي، د دې چې کوم سفارتي استازي دي دلته په اسلام آباد کې دي، یو شریک خط لاسلیک کړی دی. د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د یوکرين په معاملې باندې د ملګرو ملتونو چې کوم راتلونکي عمومي غونډه کېدونکې ده، په دې کې به کوم قرارداد وړاندې کیږي، او په هغه قرارداد کې به د روس غندنه کیږي، نو باید چې د پاکستان حکومت ته او د روس غندنه وکړي بدل او دغه قرارداد مرستې دی وکړي، نو دغه غوښتنه شوې دي په دې خط کې. او دا خط پاکستان کې چې د یورپین یونین کم مشر دی هغه هم لاسلیک کړی دی او دوی تمه څرګنده کړې ده چې پاکستان با چې دا کوم آواز دی پورته کوي، یعنی دغه هیوادونه د روس په ضد باندې، نو پاکستان به هم په دې کې د دوی سره ودرېږي او د دوی ملاتړ به کوي.
د پاکستان حکومت لخوا په دغه باندې کوم غبرګون مخې ته راغلی؟
فاکس اب لا دغه خطو یا د یوکرين د سفیر په غوښتنو خو د پاکستان استخبارګر مخې ته نه راغلی، خو څنګه چې روان دي ما وویل د پاکستان د حکومت دا دریز دی چې دا په دې معاملې د زغم نه کار واغستل شي او د دغه ریډر وکړي شي، د سفارتي لارې خپل کړي شي. خو زموږ نن د ځینې څېړونکو سره خبرې شوې دي هم د یوکرين سفیر په دې غوښتنه باندې، او د دوی شهوادونو چې کوم سفارتي استازي دي د دوی په خط باندې دوی دا خبره کړې ده چې دا د پاکستان لپاره اوس یو ډېر سخت حالات دي، د پاکستان لپاره یو ډېر لوی ازمیښت دی. یو خوا خو پاکستان چې کوم دی نو نه غواړي چې د چین او د روس سره اړیکې پرېږدي، او بل خوا ټولې نثارې معاشي تجارتي په یورپ او په امریکا باندې دي، نو ډېره ګرانه به وي د پاکستان لپاره، فشار به زیاتېږي په راتلونکي کې هم، او یو ډېر کمزور هیواد دی پاکستان، نو دغه لپاره به بلنې پاتې کېدل هم کتل کېږي. به دغه څېړونکي وایي چې کوم حد پورې او څومره وخت پورې ممکنه دي چې هغه به بلنې پاتې شي. خدای یو خبره دوی کوي چې د پاکستان لپاره به ډېره ګرانه وي چې دغه فشار سره دغه فشار مخ کی او بدې کې د دغه دریس سره مخ کې لاړ شي.
ډېر مننه پیرولا شاسب تاسې.
مننه تاسو یې.
وی او ای دی وبا د مارچ په لومړی کانګرس ته د ولسمشر جو بایدن د مهمه کلنې وینا سټیټ اف دی یونین پاړه ځانګړی پروګرام کوي.
د ډیو سره وته د پاکستان په وخت سهار شپږ نیمې بجې او د افغانستان په وخت سهار شپږ بجې.
د وی او ای دی وبا خبرونه پر سټلایټ، سوشل میډیا، فیسبوک، ټوئیټر او یوټیوب نیخ په نیخه کتلی شئ.
قدرمن اردوونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساده خبری خبرونه ته غوږی، څنګه چې موږ په شروع کې ویلې د امریکا صدر جو بایدن نن د خپل واک د یو کال مودي سرته د رسیدو وروسته به د خارجه او داخله پالیسۍ او تګلارو باندې او په دغه کې شوې پرمختګ باندې خپل قام ته وینا کوي. نو موږ سره زمونږ همکارا سمینا احسان دا وخت موجود ده او د غوی سره خبرې کوو چې ممکنه داسې کومې ویناګانې دي، کوم موضوعات دي چې هغه به د بحث یا دغه وینا برخه جوړیږي. سمینه سنت ستار کله کو ستوري مشي
نه اشفاق محمد
ډیر مننه تاسې سمینه، تاسې هم دغه تکي موجود دي اداره ته وی چې داسې کوم مهم ټکی دي چې د صدر جو بایدن دغه وینا برخه وي.
ټول نه لاول خو با اشفاق محمد خپل کتونکو او اوریدونکو په دې خبر کو چې د جو بایدن د امریکا صدر جوړېدو نه پس دا د هغه د صدر په حیثیت باندې لاولنې سټیټ اف دی یونین وینا ده. د دې اهمیت په دې حواله سره ډیر زیات دی چې د امریکا د آئین تر مخه د آرټیکل دویم د امریکا آئین چې کوم دی هغه دا لازمی ګرځي په صدر باندې چې هغه به خامخا د ملک د ننه چې کوم مختلف ریاستونه دي، سټیټس دي، د دې د حالاتونه بیا چې کوم چیلنجونه مخې ته پراته دي، بیا چې د موجوده حکومت کومه پالیسی ده، نو هغه به دینه د کانګرس چې کم غړي دي هغه به خبرې د کانګرس شریکه غونډه به خبرې. نو دا لازمه ده چې صدر به دا سټیټ اف دی یونین وینا په کال کې یو ځل خامخا کوي. نو صدر بایدن به نن دغه خپل وینا کوي د شپې د واشنگټن ډي سي په وخت باندې 9 بجې ټاکلې شوې ده چې دغه وینا به کیږي. سلګ ډېر په دې کې د منټونو اخوا غکې دی شي لیټ کې دی شي په دې کې به کم کم موضوعات دي. ټولو نه لاولنې موضوع چې دا وخت په دې کې دا هغه د یوکرين پر ضد باندې د روس حمله ده چې هغه به د دې وینا تر ټولو مهمه چې کم دا موضوع هغه غنل کیږي. په دی باندې بس در خامخه امریکا چې کم عکس العمل خپل وسپوري روس ته خودلې ده د یوکرين د مرستو د پاره کم ګامونه کړی دي. هغه نه بعد کانګرس غړي چې کم ده هغه به خبرې او د امریکا قوم به خبرې ولې چې په ټلویزیونونو باندې په میډیا باندې د غوینا بیا نیخ بنې غباندې خودلې کیږي چې صدر کلا خپل خطاب کوي یا خپل خبري کوي. دویمه غټه موضوع هغه په امریکا کې د نننا چې وسه پورې کم د صدر بایدن د حکومت د کووډ پر ضد ګامونه یا د دوی کومه پالیسی یا ستراتیجی پاتې شوې ده د دې په دې حواله سره به خلک خبرې د کانګرس غړې با ختمي خبرې چې څنګه وسه پورې دوی دغه ستراتیجی باندې کار کړی دی دغه ستراتیجی ګټي سره وړي دي او وس د نننا چې کم په د امریکا چې کم سی ڈی سی دا کم چې د ناروغو د کنټرول اداره ده نو هغه د کووډ 19 پر ضد چې کم احتیاطي ګامونه هغه هم لګ نرم کړی دي نو دغه ټول با صدر بایدن چې کم ده هغه با کانګرس خړی خبري او د امریکا قوم به خبري درې مغټه خبره چې هغه ویلې کیږي هغه په دې وخت کې په امریکا کې ګرانی ډیره زیاته شوې ده او دا هم تم کیږي چې صدر بخامه خا په دغه موضوع باندې خبري کوي او خامخا چې په تیر یو کال کې د صدر په حیثیت باندې د جو بایدن د حکومت کمی پالیسیانی پاتې شوې دي د ملک اقتصاد په حواله سره د بجټ په حواله سره د نورو چیلنجونو د مخنیوي په حواله سره نو دغه ټولو باندې با چې کمی ګټي وسه پورې خصوصا د نوکریانو د بیروزګاری په حواله سره د صدر د پالیسی لاس تراغلي دي نو هغه باندې به هم خبري کوي چې اقتصاد څومره وده کړې ده د نوکریانو شره دلته کې مرزات شوې ده نو دا خو یو څو هغه مهم موضوعات چې نن به په دې باندې د صدر سټیټ اف دی یونین چې کوم ده هغه وینا په دې باندې
صحیح په واشنگټن ډی سی کې داسې د امنیت خوندي ساتلو لپاره کوم ګامونه اخیستل شوې دي او د کوم احتجاجي مظاهرو هم امکان شته
احتجاجي مظاهري هم یو سو د سيدي چې د هغوی اجازه ته مخکنه اغستلې شوې ده ځینی ډلې د سيدي چې هغوی باندې په ډي سي کې مظاهره کوي په جدا جدا ځایونو باندې نو دغه مظاهرو لړۍ هم هغه د سحر نه شروع ده هغه لیدل کېږي بیا د دینه علاوه ک ممکنه خطراتو په د مخنیوي په لړ کې هم ک په ډي سي کې نن سحر نه وکتل شي نو سحر نه نه بلکې تقریبا صد تیر یوې هفته نه په ډي سي کې امنیتي اړخ ته ډیر زیات کارونه لیدل کېږي سکیورټي ځای په ځای باندې ډیره زیاته سخته ده د وایټ هاوس ګیر چاپیرا د کیپټال یا د کانګرس چې کومه ودانۍ ده د هغې ګیر چاپیرا ډیره زیاته سکیورټي لیدل کېږي فوزی ګاډي هم ولاړ دي په وردی کې د مختلفو ایجنسیانو خلک هم لیدل کېږي او د خلکو په تګ راتګ کې هم هغه شانته ډیر زیات کمې لیدل کېږي لیدل شوې ده ګاډو ته هم هغه شانته د تلو راتلو اجازه نشته لارې ډيري بندې کړې شوې دي نو مظاهره هم روان دي او امنیتي اقدامات هم په ځای باندې ساتل شوې دي
ډیره مننه ملستاسي
ډیر مهرباني
وی او ای دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلی رش ساته
په یوکرين د روس لخوا د يرغل نږدې یو اونۍ پوره کیږي او د روس لخوا ویل شوې دي چې په یوکرين د خپل په یوکرين د حملو نه با خپل اهداف ترلاسه کولو پوري دوی دغه عملیات چې کینو دا به دوام لري او خو بل خاصیدون کې وایي چې ځنې غوښتنې د روس پر ځای دي خو دی دا وایي چې د روس اراده د سور جنگ د اولاندې وختونو دي په دغه حق لبنې سړنکار سو وایي او سړنیز راپور تاسو زمونږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي
ملګرو ملتونو یو وار بیا په اوکرين کې د جنگ په ځای د مذاکراتو د لارې خپلولو غوښتنه کړې او ویلي دي هر چا ته معلومه ده جنگ د بربادۍ نه سیوا بل هیڅ ګټه نشي راوړې د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریش ویلي د دوی ټول ایجنسي د اوکرين د اولس سره د مرستو په هلو ځلو کې مصروف دي
د روس لخوا په یوکرين کې د فوزي عملیاتو سیوا کولو سره د بشري حقوقو سرغړونې هم سیوا کیږي ته پته ده چې د جنگ نتیجه سروزی د عامو خلکو مر جوبله د ښځو ماشومانو او د سړو د کور نه بې کوره کېدل لوګه غربت او په غټه کچه اقتصادي کمزوري راوستل وي شخړه په پراخه کچه د بشري حقوقو نفیدا
د بشری حقوقو د پاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر میشیل بریکلټ ویلی دی چې په لکونو خلکو چې پکې د زیات عمر او کمزوري خلک هم شامل دي د امزکه دننه د ریل ګاډو په سټیشن غونډه زینو کې د بمونو نه د بچ کېدلو لپاره پناه اغستلې ده. بیکلټ وای د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې تر مخه 2,200,000 خلکو د ملک نه کډې کړې دي او بیا لا نور زیات خلک په ملک کې دننه بې کوره شوي دي.
د ملټری اټاک اون اوکرين از پټینګ ات ریسک کاونټلس لایف.
په اوکرين د فوزي حمله په وجا د لا تعداد خلکو ژوند د خطر سره مخ شوي. د زیارت په سحر په یوش پکې وو ماشومان په ګډون 102 کسان مړ شوي دي او د 300 نه زیات جوبل شوي دي. زیاتره عام خلک د چاودې دونکو وسلو په وجا مړ شوي دي. داسې وسله چې زورې زیات وي لکه د جنگي جاسونو بمباري، میزایلو او د درنو وسلو استعمال پدې کې شامل دي. زمایره دا چې اصلي مرګ جوبلا بزیاتوي.
اوکران په روس غکړې چې په سمدستي ډول د دزبندي وکړي او د اوکران نه د خپل ځواکونو اوباسي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیبا، واشنگتن.
د امریکا صدر جو بایدن خان ته خپل لومړی کلیزه وینا کې په کوم موضوعاتو به خبرې کوي په دغه باندې څه تفصیل تاسو زموږ همکاري سمین احسان څخه واورید. زموږ همکار شهزاده هم د دغه وینا د راپور کولو لپاره موجود دی. د سپینې ماڼۍ سره د هغې نه هم په دغه اړه باندې تپوس مختنی کوو چې زموږ همکار شهزاده د امریکا د نن داسې کمې پالیسۍ دي چې په هغې باندې به صدر جو بایدن خبرې اترې کوي. داسې کوم موضوعات دي چې پاغي باندې به خبرې اترې کوي، دغه تفصیل به دغه نه اخلو. شهزاده تاسو ته په خره غلي وایو، ستړي مشي
مننه. اشفاق ډیره ډیره مهرباني، تاسو ته هم او دن کو ته هم سلامونه احترام.
ډیره مننه، ډیره مننه. شهزاده د امریکا د نن داسې کوم مسایل دي مطبوعات وایي چې صدر جو بایدن به پاغي باندې قام ته خپل وینا کوي؟
جی بالکل اشفاق، څنګه چې زبر وړاندې سمینه هم ځنې خبرې وکړې، امریکایي مطبوعات وایي چې د امریکا دننه همیشا چې کم هم صدر راځي هغه بیا وینا کوي. په دغه وینا کې مهمه خبره د هیواد دننه د امریکا د اقتصاد په اړه وي. تاسو ټول ته معلومه ده زموږ د بنی کتون کې اوریدونکو هم خبر دی چې دا وخت ګرانی په ټوله نړۍ کې شته، په امریکا کې هم ګرانی شروع شوې ده. نو د اقتصاد دغه خبره چې کوم ده، دا به د امریکایانو لپاره تر ټولو مهمه وي. صدر بایدن با امریکایانو ته او دغه شانتي چې کوم سنټ د اغې ته د خپل روان کال لپاره پلان او بیا چې دی د پرمختیايي پروژو لپاره کوم منسوبي دي چې هغه منسوبو لپاره کوم فندونه یا بجټ دی، داګه د منځوي لپاره به هم خبره کوي. نو مهمه خبره به د اقتصاد دی، په اقتصاد کې به دی د بیروزګاری خبره کوي، د روزګار چې شرح کم زیات شوی دی داګه خبره به کوي او بیا د ګرانۍ ذکر وکړي. هم راځي څنګه چې ما وویل چې په امریکا کې هم ګرانۍ ډېره شوې ده او په امریکا کې چې کوم د اقتصاد حکومت هغه وایي چې دا ګرانۍ به د کال د مای پوری وی. نو صدر با مهمه خبره په امریکا کې درنه د اقتصاد کېږي، پای کې د ګرانی خبره، د روزګارونو بیا د اډانی یا د انفراستراکچر خبره به کېږي چې صدر پلان لري چې په امریکا کې د انفراستراکچر یا چې کوم ودانې دي د غشان پولونه دي هغه جوړ شي او دی وی چې د سره به روزګارونه زیات شي. د ترڅنګ په امریکا کې دننه بیا چې کوم سیاسي اختلافونه دي د هغه د ختمولو ذکر به کېږي. تاسو ټول ته معلومه وي چې صدر بایدن په خپل لومړی وینا کې کله چې سوګن پر تکاو لاغي وی چې د امریکا د امریکایانو د یووالي لپاره کار کوي او د دې سره سره د امریکا په ځینې خارونو کې چې کوم د جرمونو شر زیاته شوی ده داغه طرف ته به هم اشاره کوي. نو په امریکا کې دننه دغه مهمه مسلې دي چې امریکایي میډیا او سیړونکو وایي چې صدر بایدن با په دغه باندې خامخا خبرې کوي او امکان لري چې زیاتې خبرې وکړي.
شهزاده د اوکراین علاوه داسې کومې خارجه پالیسۍ دي چې صدر بایدن به د هغې دفاع کوي په خپل وینا کې، که د هغې ذکر راته وکړي، د هغې تفصیل راکړي؟
بالکل، څنګه چې تاسو وی د اوکرين مسله خو تر ټولو لویه مسله ده، پای به خبرې کیږي. خو د اوکرين سره سره زیات امکان دا هم دی چې په افغانستان باندې هم خبرې وشي. د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو چې کومه فیصله وه، که څه هم هغه وړاندې صدر ټرمپ کړې وه، خو صدر بایدن هغه فیصله عملي کړه. د اگست 15 نه وړاندې د امریکا ځواکونه چې کوم دي په اگست په میاشت کې د افغانستان نه راووتو، افغانستان بیا د طالبانو واک ته یا طالبانو لاس ته پرېوتو. په دغې فیصله باندې ډېرې نیوکې په امریکا کې دننه د دواړو چې کوم سیاسي ګوندونه دي د هغې لخوا هم شوي دي. په امریکا کې چې کوم سرمکاران دي هغه هم په دغې باندې نیوکې کوي او د افغانستان نه د راوتو فیصله یو قسم بیرته د طالبانو ګټه او د افغانانو د تیرو د شلو کالو چې کوم لاسته راوړنې یا ګټې وي دا غي بیلل او پتو غ باندې قتل کیږي نو زیات امکان دا دی چې د افغانستان نه د امریکا یسکرو د وټولو فیصلې دفاع کی او د دې ترڅنګ د نړۍ چې کوم اقتصادي ستونزې دا وخت دی او بیا د یوکرین باندې د روس د یرغل روسو چې کوم اقتصادي مشکلات به ډیریږي پاغه باندې هم امکان دی چې صدر بایدن خبرې وکړي.
ډیر مننه شهاب زاده ستاسو.
ستاسو مننه.
مننه.
یو ای ټی هوبا د مارچ په لومړی کانګرس ته د ولسمشر جو بایدن د مهمې کلنې وینا سټیټ اف د یونین پاړه ځانګړي پروګرام کوي.
د ډیو سره اوسه د پاکستان په وخت سهار شپږ نیمې بجې او د افغانستان په وخت سهار شپږ بجې
د یو ای ډی ودا خبرونه پر سټلایټ سوشل میډیا فیسبوک ټوئیټر او یوټیوب نیخ بنګه کتلی شئ.
یوکرین او پاکستان په دفاعي چارو کې نږدې د ډیر شو کالو راهسي نږدې ملګری دي. د پخوانی سوویت یونین ختمېدو وروسته د یوکرین تر ټولو اعلی درجه ټینکونه د پاکستان د دفاع لپاره د ځمکني پوز د آرمرډ کور یا د ټینکونو په رمه کې شامل کړی شوی. د وسلو د سار اداره سپری وای چې پاکستان او یوکرین د 2000 پورې د یو نیم ارب ډالرو خوښه برابر دفاعي نور دفاعی کاروبار یا دفاعی مت کې چې کوم دی نو د یو بل سره لوازنامې کړی دي. په دغه حق لبانی نور تفصیل تاسو ته د ډیو رادیو خبریال وقار احمد د اسلام آباد څخه وړاندې کړي.
د پاکستان د ځمکني پوز یو مهمه برخه آرمډ کور یا ټینکونه دي. د دفاعی چارو په اړه ځینې مجلې او بلاګونه د پاکستان په پوز کې د ټینکونو جنگي رول ته ډېر ارزښت ورکوي. په دغو کې زیاتره یا د چین جوړ دي یا چین او پاکستان په ګډه جوړ کړي او د دفاعي چارو معتبرې مجلې جینز تر مخه نږدې 320 ٹی اے ٹی یو ڈی ټینکونه پاکستان په نویمه لسیزه کې د یوکرین نه اغستي وو. دغه ٹی اے ٹی یو ڈی نومي ټینکونه خو ډېر زړه دي خو یوکرین سره زموږ نور هم پوځي تعلقات دي. خو د پاکستان دغه تګلارې ده چې یو هیواد نه پوځي سامان نه اخلي، چرته چې ورتخه پوځي سامان ویلایويږي دا هیوادونو نه اخلي او پوځي سامان اغستو په هکله یوکرین سره زموږ مایده دي. خو دا هم نه ده چې یوکرین نه بغیر مونږ گزاره نشو کولی. هم جینز مجلې تیر کال د فروری په میاشت کې په یو ریپورت کې ویلیو چې پاکستان د یوکرینی ټینکونو د بیا سمولو او مرمت لپاره د یوکرین سره د 15.6 میلیونه ډالرو یو تړون کړی وو. په یوکرین باندې د روس د یرغل وروسته د یوکرینی ټینکونو د بیا رغونې کار باندې ممکن اغیز یا اثر هم کېدای شي. جینز مجله وای پاکستان د یوکرین نه یاد 320 ټینکونه په 15.8 میلیونه ډالر په کال 1990 کې اغستی وو.
کله
چې سوویت یونین نو مات شوه هغه وخت یوکرین د ټیکنالوژي په لړ سوویت یونین کې ټولو نه خو او یوکرین چې کوم جنگي سامان جوړوي هغه مقابله اګرانه ده. اوس پاکستان کې د چین ټینکونه اغستل شوې دي خو بیا هم د یوکرین ټینکونو صلاحیت د چینی ټینکونو نه ډیر خو
روس د یادو ټینکونو لپاره د زینو پرزو او آلاتو ورکولو نه هغه وخت انکار کړو. د پاکستان د ټینکونو پرمه کې نو ټینکونه کم ډول دي.
من سره خپل جوړ کړی شوی الزرار ټینکونه دي. د دې نه علاوه ٹی اے ٹی یو ڈی ټینکونه دي او اوس جدید چینای ټینکونه هم منګل راغلی دي. خدا لا په مکمل توګه په ټول فوز کې نه دی ویشل شوی. تاسو ویل شئ چې ٹی اے ٹی یو ڈی زمنګ مهم جنگی ټینکونه دي او د دې نه پس الزرار او الخالد ټینکونه دي.
پاسټاګ هوم کې د وسلو د جوړولو خرڅولو او اغستلو د سار سیډنیزه اداره سپری سیډنی وای یوکرین په 1991 کې د خپلواکۍ وروسته تر 2000 پورې پاکستان سره د 1.6 ارب ډالرو پورې دفاعي تړونونه کړی دي. د پاکستان پوز یا حکومت د یادو شمیرو په اړه
کوم ځانګړي معلومات ورکړي نه دي. البته د پاکستان حکومتي مرکزی بینک د یوکرین سره د پاکستان د تیر کال شوی تجارت کچا 350 میلیون ډالر پورې خي. د یوکرین ورسپاڼه کیف پوسټ تیر کال په یو رپورټ کې لیکلیو چې پاکستان هم د یوکرین د جازونو د تیلو د ټینکونو د بیا رغونې لپاره تړون کړي، خو وايي د یوکرین حکومت د تړون د مالی ارزښت په اړه سویلی نه دی. د پاکستان د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا تیر کال په مئی کې د یوکرین سفر کړیو او د پوزی بیان تر مخه الته په خرکیف کې د وسلو د آزموینو مشکونه هم کتلیو. خرکیف دا وخت روس د سخت پوزی برید سره مخ دی. وقار احمد، وی او اے ڈیوا، اسلام آباد.
وی او اے ڈیوا پر سیٹلائٹ ٹی وی
هر ورځ سلیریش ساتا پر ڈش اینٹینا تاسو پر یوٹیل سیٹلائٹ پر ٹیلیویژن تولا او بے طرف خبرونا باسونا او چیڑنے کتلے او اوریدل شئی
دا یوٹیل سیٹلائٹ فریکوینسی یا سپی او یا بی چینل یوسل دری
هر ورځ سلیریش ساتا
دا وایس آف امریکا ڈیوا ٹی وی دے. د امریکا د سیڑن مرکز ویلسن سینٹر کې د امریکا د پوز پخوانی مشر ڈیوڈ پیٹریس او د برطانیې د استخباراتی ادارې پخوانی مشر سر جان سکارلیٹ د افغانستان د امریکایی ځواکونو د وتلو شپږ میاشتو وروستو حالاتو باندې خبرې اترې کړي. زمونږ همکار پیر زبیر شاه صاحب هم په دغه باندې ځان خبر کړي او دا وخت یې من سره موجود دی. د هغوی نه په دغه اړه باندې پوښتنې کوو. پیر زبیر شاه صاحب، ستړي مو شي؟
بخیر علي،
ډیر مننه. پیر زبیر شاه صاحب، د دغه دواړو مشرانو د وینا غټه خبرې سوي
جی، څنګه تاسو وویل چې دا د افغانستان د امریکای د ځواکونو د نېټو د ځواکونو شپږ میاشتې پس دلته دوی دا خبرې وکړي او په دې مختلف د شپږ میاشتو کې چې څه شوي دي، څه روان دي او دوی څه ویني، چې څه به کیږي پاک له خبرې وشو. په دې کې په افغانستان کې دن سره روان دي، افغانستان په معیشت کې څه بدلون را روان دي، هلته په خلکو سره روان دي، طالبان به څنګه څه کوي او څه کولی شي او څه ورسره په کار دي. دغه څه چې کوم دلته د امداد کوم فنډونه دلته تړلې شوي وو، هغه حق لا چې هغه څنګه خلکو ته ورسوي بغیر دې چې طالبان پکې ملوث کی. دین علاوه په داعش باندې، د القاعده باندې او دوی ګروپونو د طالبانو سره په تعلق باندې خبرې وشوې. ورسره ورسره په دې سیمه کې د چین په رول باندې او نور چې کوم سیمه ییز طاقتونه دي هغوی باندې او بیا دا خبره دوی وکړه چې دا اوس چې کوم په یوکرین کې سچ سره روان دي، دې په افغانستان کې څه داسې اثر التم کېدی شي او سب افغانستان کې امریکا او نېټو سره د کړې دي چې هغه اوس دلته په یوکرين پر شخړه کې هم هغه کارول شي یا هغه نه سبق چې کوم دي د کړې هغه دلته وکړي. نو د دې نه علاوه دا بنیادی خبرې وي او دی دا مو ویل چې طالبان نو مخ کې څه کوي او د طالبان او افغان حکومت سره لکه طالبان حکومت سره به څنګه چلند کوو او ورسره ورسره به هغوی دا چې کوم فنډ دی چې کوم هغوی ته به څنګه رسوو. نو په دې باندې دوی نه تپوسونه وشو. دلته امبیسډر گرین دی، هغه دا ښه کومه مرکه وه، دا د ماډریټ کړه. نو بنیادی خبرې هم دا وې پکې.
پیر زبیر شاه صاحب، دی داسې خپله تګلاره د حکومت په وړاندې کې خو دا چې د افغانستان سره باید څه وشي، بیا د یوکرين سره چې دوی کما تاسو خبرو وکړه چې موازنه وکړه د افغانستان نزدې کړي به دوی په یوکرين کې او دغه شانت کې د یوکرين حالاتو سره کې دوی دا تړي، نو په څه شکل یو تړلې او حکومت یې سم مشوره ورکا؟
بجی حالات خو دوی دا سوتر چې څنګه جنرال پټریاس چې په خوانه د فوج مشرم دی، په افغانستان کې هم وخت تیر کړی دی، هغه او بیا د سیای مشرم پاتې شوی دی. هغه دا بنیادی دا خبره وکړه چې کوم افغانستان کې چې څه وشو دا غلط شوی دی، داسې نو پکار خو دا و چې امریکې سره استراتیجیک پیشنس چې ورته وایي چې صبر کړی وی چې څومره هم دلته مشکلات و هغه باوجود دا داسې مشن و چې دا لکه موږ چلولی شو، خو دې کې ډېر غلط پالیسي هغه شوه او داسې نو پکار. دې نه علاوه بیا دوی وایي چې کوم په هغه کې یوکرین کې روان دي، نو داسې هم لکه دنیا په خلق په امریکې دا نیوکې کولې چې دا خو داسې یو ملک دی چې په ده باندې اعتبار نه دی پکار، دوی منځ کې خپل ملګري خپل پارټنران پرېږدي او وتښتي. نو دا کیسو مخنیوي لپاره د دا وایي چې اوس چې څه یوکرین کې روان دي چې موږ وینو چې یورپ، ناټو او امریکا ډېر زیات یو بل سره په خبرو اترو کې دي، په مشورې کار کوي لګیا دي او یو متحده یو داسې فرنټ جوړ کړی دی د روس په خلاف. نو دا دوی چې دا یو دنیا ته دوی ښایي چې موږ تش په افغانستان په ناکامۍ کې مه ګورئ، دا حکومت چې کوم بایډن حکومت دی، بلکې موږ داسې وګورئ چې دا وګورئ موږ په یوکرین کې څومره ښه کار کوو لګیا یو. او جنرل پټریاس هم وویل چې دا په کار ده چې داسې کار وشي، ولې چې که فرض که تاسې ونه شي نو سبا به ډېر خلک ډېره ګرانه وي چې امریکې باندې څوک اعتبار وکړي، امریکې سره څوک پارټنرشپ وکړي او امریکې په مفاد پاره خپل ځان یا د خپل هغه قرباني ورکړي. نو دا دوی چې ډېر ضروري ده. او دې نه علاوه جان سکارلټ چې کوم پخوانی تاسو وویل چې د هغه مشرم و د ام آی سکس د برطانیې، هغه هم دا خبره وکړه چې څه کوم څه شوي دي هلته، دا د دوی ډېره غټه ذمواري ده پکې د یورپ او د امریکې او د ناټو. نو په کار نه دی چې موږ دا خلک پرېږدو، په کار دی چې موږ ورسره په نظر ساتو او دوی سره چې کومه طریقې وي په دوی سره مرسته جاری ساتو. نو د یوکرین سره دوی دا او د یوکرین جان سکارلټ هم دا خبره وکړه چې یوکرین کې چې څه روان دي، نو دلته هم خلکو ولیدل چې په افغانستان کې امریکې سره څه وشو. نو بهرحال بنیادی دوی خوشحال لکه دوی ویل چې مخکې چې کوم را روان حالات دي، دوی ویل چې موږ داسې صحیح نه وینو، ولې چې افغانستان معیشت په کوم طریقې سره روان دی، خرابېږي، دین مخکې به 15% بجټ به ډونرز ورکولو، بهرني هیوادونه به ورکولو، هغه اوس نشته. نو ډېر مشکلات را روان دي، او خو چې فرض کا دنیا رویوزه نه شي، افغانستان یېر نه کی او طالبانو سره داسې یو طریقه وباسي چې پیسې دوی ته ورم نه شي او د افغانستان د ولس خدمت وشي.
پیر صاحب، تاسو نه خیری پښتنه تیره ورځ د امریکا صدر پخوانی صدر ډونالډ ټرمپ هم نیوکه کړې و چې د افغانستان نه د امریکایي او د ناتو عسکرو د وتلو سره روس چې کوم دی نو هغه زړور شو، هغه ډاډه شو. آیا په دغه حق باندې مغې څویلی؟
نو بالکل داسې په دې حق لم دوی اشاره ورکړه او دا وویل چې واقعي ولې چې کاغه دوی وایي چې کوم مخالفین و ایډورسریز لکه چین شو، روس شو، دوی خو ولیدل چې دا خو ګوره شل کاله او دا چې کوم اهم جنگ و دا ډېر ضروري یو جنگ و چې هلته امریکا لاړه دوی دا هیواد جوړولو. او جنرل پټریاس وویل چې دا موږ کولی شو، په کار نه و چې موږ تعدي کړې وې، په کار و چې موږ سټریټیجیک پیشنس کړې وې او کو ته لاړو، موږ په دې طریقې لاړو چې موږ افغانانو پرېښودو او وطن په خطرې کې کو، طالبان بیا راغلو. نو دې نه خامخا روس په هم ویلي وي چې اوس موقع ده، ولې چې امریکا اوس کمزورې ده او داسې نشي کولی چې دوی دوباره جنگ وکړي. نو داسې اشاره ورته دوی هم وکړه چې روس به په دماغو کې په کلکولیشن کې به د کرملین دا هم یو شی وي چې امریکا اوس تازه افغانستان نه په دې حال کې وتی ده.
ډیر مننه پیر زبیر شاه صاحب تاسو
ډیر مننه.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپګنیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
قدر من اردن کو دا ډیوا ټی وی ده. اوس راځو د پاکستان قبایلی سیمو په لوتا چرته چې د تیرو څو ورځو راهسي بالخصوص په جنوبی او شمالی وزیرستان کې د تشدد پیښې سوا شوې دي او اکثر له دغلته کې امنیتي اسکر د بریدونو لاندې راځي. نن هم دغلته کې په یو پیښه کې دوه د پاکستان امنیتي اسکر وژل شوې دي. یو د ډیورې خبر یا لندن بیټنی په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکي وایي د پولې پورې غاړه افغانستان نه په شمالي وزیرستان کې د امنیتي اسکر په ایوا پوسټه وسلوال بریښ شوی چې په کښې د پاکستان د پوسټ دوه اسکر وژل شوي دي. امنیتي سرچینې وایي دغه برید د افغانستان سره په پوله د شمالي وزیرستان غلام خان تحصیل په دیوګر صدګۍ سیمه کې نن سهار شوی دی. د سرچینو تر مخه د دوی ترمنځ ډزې هم شوې او د دوو پاکستاني عسکرو په تاوان د برید په شا تمبول شوی. په علاقه کښې یو امنیتي چارواکي د نمونه اخیستو په شرط وویل وسلوالو برید د افغانستان له لورې کړی او تر برید وروسته بیرته افغانستان ته تښتېدلی. هغه وویل د برید پر مهال پاکستاني عسکرو مؤثره ځواب ویلی خو د عسکرو په ډزو کې وسلوالو ته اوښتې زیات معلومات یې نه دي ترلاسه کړي. هغه دا هم وویل په علاقه کښې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي او څاړ عملیات پیل کړی شوي دي. د پاکستان پوځ تر اوسه په دې پیښه په رسمي توګه څه نه دي ویلي. په شمالي وزیرستان کې دا برید په داسې وخت کې شوی چې تېره اونۍ د شمالي وزیرستان انتظامیې ویلي وو تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو دپاره د شمالي وزیرستان د مشرانو ډله افغانستان خوست ته لېږل شوي او د تحریک طالبان پاکستان کسان هم خوشې کړی شوي دي. خو تحریک طالبان پاکستان په خپله دغو مذاکراتو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. په افغانستان کې طالبان په واک کې د راتلو وروسته د دغې پیښې نه وړاندې درې بریدونه د پولې پورې غاړې افغانستان نه قبایلي ضلعو باجوړ او کورمه کې شوي دي. وروستی برید په 15 فروری په کورمه قبایلي ضلعه کې د افغانستان د پولې بل اړخ نه شوی وو چې په کښې 15 امنیتي ځواک عسکر وژل شوی وو. د پاکستان د پوځ ویاندې ادارې ISPR په خپل یو بیان کې ویلي وو پاکستان د ترهګرو لخوا د خپلو فعالیتونو لپاره د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف استعمالولو سخت غندنه کوي او تمه لري چې د افغانستان موقتي حکومت به په راتلونکي وخت کې د پاکستان پر ضد د خپلې خاورې استعمالولو اجازه ورنه کړي. خو تر دغې پیښې یوه اونۍ وروسته د فروری په 14 د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب سرکاري میډیا سره خبرو پر مهال ویلي وو دوی د پاکستاني چارواکو دغه دعوا ردوي چې په پاکستان کې هغه وسلوال بریدونه کوي څوک چې په افغانستان کې پټ دي او له هغه ځای نه بریدونه کوي. هغه ویلي وو دوی په قطر کې دنیا سره وعده کړې ده چې د افغانستان خاوره به د څه خلاف نه استعمالېږي او دوی دغه وعدې ته ژمن دي که چېرته دنیاوال دغو وعدو ته ژمن پاتې شي. او زیاته کړې وه ګاونډي او نور هیوادونو ته اطمینان ورکوي چې د افغانستان خاوره به د څه خلاف نه استعمالېږي. هغه ویلي وو دغه الزامونه ردوي او دا هیڅ حقیقت نه لري. د پاکستاني طالبانو تحریک د دغې حملې ذمواري په غاړه اخیستې وه. په افغانستان کې طالبان په واک کې راتلو سره سم د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو او نورو برخو کې هم د تحریک طالبان پاکستان بریدونه سوا شوي دي. د فاټا ریسرچ سینټر د شمیرو تر مخه یوازې په قبایلي ضلعو کې د جنوري په میاشت کې 25 بریدونه شوي دي. 13 فروری میاشت کې هم تحریک طالبان پاکستان یو شمیر بریدونه ذمواري په غاړه اخیستې. د پاکستاني طالبانو او پاکستان حکومت ترمنځ تیر کال د نومبر د میاشتې نه د یوې میاشتې ډزبندۍ اعلان شوی وو چې بیا د طالبانو لخوا په 9 دسمبر د ختمولو اعلان شوی وو. عدنان بیټنی، ډیوا، شمالي وزیرستان.
د ډیوا خبری خبرونه ته غوږ یی. یو سم راځو د بل راپور په لوتا د قطر سرخار دوها کې د امریکا او د افغان طالبانو ترمنز د شوی تړون نن 2 کاله پوره کیږي. د امریکا لخوا په دغه تړون کې د افغان طالبانو څخه غوښتنه شوی و چې د افغانستان څخه به وسلوال ډلې وباسي او خپل خاوره به د بل کوم هیواد پر ضد کاریدو ته نه پرېږدي. خو څېړونکي وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د اګست په 15 د واک اخیستو وروسته اوس هم ځنې وسلوالې ډلې دغلته وجود لري. په دغې باندې تاسو ته زموږ همکار بارکوال میاخیل څېړنیز راپور وړاندې کوي.
د 2020 میلادي کال د فروری میاشتې پر 9 امریکې له طالبانو سره په دې هیله تړون کړی و چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سره طالبان له تیر افغان حکومت سره خبرې اترې وکړي او یو ګډ حکومت جوړ کړي. خو د څېړونکو په وینا طالبان د دې تړون خلاف د تیر کال په اګست میاشت کې د وسلو په زور پر افغانستان واکمن شول. ځینې سیاسي څېړونکي او افغانان د تیر جمهوري نظام د پرزیدو سبب د دوهې تړون بولي. خو د دې تړون لاسلیک کوونکی د افغان سولې لپاره د امریکې د بهرنیو چارو وزارت پخوانی استازی زلمی خلیلزاد دا خبره ردوي او وایي تیر افغان حکومت د سولې په خبرو کې سنجیده نه و. خلیلزاد له بی بی سی سره په تازه ځانګړې مرکه کې وویل
د افغانستان تیر حکومت کولای سوای په خبرو کې پرمختګ وکړي.
تنها مسئولیت مربوط طبعا حکومت افغانستان نبود، طالبان هم مسئولیت داشتن.
که څه هم یوازې د افغانستان د حکومت مسئولیت نه وو، طالبان هم مسئولیت درلود. خو زه دغه څه شاهد یم چې د افغانستان حکومت تر یو وخته د ناسم حساب لمخې نه غوښتل په خبرو کې جدي ووسی، وخت یې ضایع کاوه. تمه یې دا وه چې په امریکا کې نوی راتلونکی حکومت به بدلې تګلارې ولري.
امیدواریش این بود که حکومت جدیدی که امریکا میاد سیاست دیگری را تعقیب خواهد.
طالبانو په کابل کې د دوه د تړون دویمه کلیزه لمانځلې ده او د دې تړون لاسلیک کوونکې د طالبانو مرستیال وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر په دې غونډه کې ویلي طالبانو پر دې تړون بشپړ عمل کړی دی. ملا عبدالغنی برادر د دوه تړون له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو په وټلو کې د طالبانو کامیابی وبلله.
د حوت لسمه د افغانانو اراده ته د نړیوالو د تسلیمېدو او موږ د قضیه پر حقانیت د نړۍ د اعتراف ورځ ده. د دوحې د تړون مثبت تاثیرات په ډېر ښه شکل راښکاره شول او په افغانستان کې یې د لا نورو ډېرو وینو د توهیدلو د بهېدلو او د هېواد د ورانېدلو مخنیوی وکړ.
د دوه پتړون کې طالبانو له امریکا سره ژمنه کړې چې د القاعده په ګډون به هیڅ بهرنۍ ترهګر ډلې ته په افغانستان کې ځای نه ورکوي. خو د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته هم ملګرو ملتونو او امریکا بیا بیا اندېښنه څرګنده کړې چې القاعده او داعش ډلې اوس هم په افغانستان کې فعالیت کوي. پر طالبانو تور لګیږي چې د تیر حکومت او له بهرنۍ ځواکونو سره کار کوونکي په بیلابیلو سیمو کې په مرموز ډول وژل دي. خو د طالبانو حکومت داوا کوي چې نه یوازې د تیر افغان حکومت کارکونکو ته بخښنه عملی کړي، بلکې هغوی ته په بیلابیلو ادارو کې کارونه هم ورکړي دي. د طالبانو د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور وایي دوی له امریکا سره د سولې په مذاکراتو کې لخپل غشتونه نه دي پر شاسوي او وایي لټړونه سرغړونې طالبانو نه بلکې امریکا په وار وار کړي دي.
تخلفات امریکایانو چې موږ سره امضا وکړه زراوته وختل او د اړې ورځې د ارصاد د رقم موږ ویل تا تخلف ده لدغه ماده نه ده په دغه وخت کې کړي په دغه ځای کې کړي.
د دوه د تړون دویم کلیزه په افغانستان کې په داسې وخت کې منځل کیږي چې د طالبانو حکومت تر شپږ میاشتو تیرېدو وروسته د نړۍ هیڅ یو حکومت هم تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. بل لور ته نړۍ نه یوازې د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي چې وایي ښځو او اقلیتونو ته یې پکې ځای نه دی ورکړی، بلکې په افغانستان کې د بشري حقونو او ښځو ته د کار او تعلیم په اړه هم ژورې اندېښنې لري. بارکوال میخیل، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
دغه د مارچ په لومړۍ کانګرس ته د ولسمشر جو بایدن د مهمې کلنې وینا سټیټ اف د یونین په اړه ځانګړی پروګرام کوي.
د ډیوا سره وځي د پاکستان په وخت سهار شپږ نیمې بجې او د افغانستان په وخت سهار شپږ بجې.
د وی او ای ډیوا د خبرونه پر سټلایټ، سوشل میډیا، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب نیټ باندې کتلای شئ.
په عرب اماراتو کې نړیواله غونډه د ځوان کول شوې ده او په دغه غونډه کې په هغه هوادونو کې کم چې د ترخه غریس سره مخ دي، په دغه هوادونو کې د مذهبي تندروي او د مذهبي تاګلارو چې کم زپلې شوې ځوانان دي او یا ځوان کول تا کم راپیخ چیلنجونه دي، په دغه باندې خبرې ترې شوې دي. د ډیور رادیو خبريال عرفان بهادر په دغه نور تفصیل تاسې ته د عرب اماراتو څخه وړاندې کوي.
دا په متحده عرب امارات کې د نړیوال امن لپاره راجوړ دستور ده. د دې دستور کې د اتیا هیوادونو نه یو سل اتیا ځوانان رابلل شو چې په ترخه غرې مذهبي انتها پسندې او نړیوالو جګړو کې د خبرو اترو په ضرورت کې بحث وکړو. وی او ویډیو ته د پاکستان سره تعلق لرونکي او د دې دستوري تابع کولوال تنظیم سی او کامران پر صدا سی ہوئے.
معلوم ہے کہ دنیا کی 60% سے زیادہ آبادی جو ہے وہ 16 سال سے لے کر 35 سال کی عمر کے لوگوں پہ مشتمل ہے، جس کو ہم یوتھ کہتے ہیں یا نوجوان کہتے ہیں. اب یہ ایک بہت بڑی پاور ہے.
دنڑے 25% آبادی پزوانانو مشتمل ہے. کوم چې یو لوړ طاقت لري کچر دا ځوانان په کار لګیا نکړي شول نو تر هغه دوی استعمال وشي تاسو په دې چې مونږ کار کوو.
تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اس ایج گروپ کو اپنے ساتھ لے کے چلیں، پوزیٹیو ایکٹیویٹیز میں ان کو انوالو کریں۔
دیگونڈ کے دا افغانستان سره تعلق ترن کی شمس هم برخه اغستې وی او ویډیو ته وای چې هواد کې د ځوانانو راتلونکي لاندې خنو کار دی او هغه دغه اندېخنې غونډې تړوان دی کړې
کسان لپاره اوس چې حالت سه حالت روان دي۔ موږ ځوانان یعنی زمونږ ټول هغه کسان چې په کابل په افغانستان کې په ټول ولایت کې دي هغه ډېر په تشویش کې ده او ان شاء الله موږ ډېر کوشش کوو چې دا مسله د ټول جانیان سره د ټول ممالک سره شیر وکړو او د دې نظریات واورو۔
د هند سره تعلق درونکي ثانیا شکیل چې غونډه کې ګډون کړی وای چې نړۍ کې د واک ترلاسه کولو لپاره جګړه روانه ده او واړه هیوادونه ښکار کیږي۔
کانسٹنٹ یہ ایک ریس ہے، اٹس لائک
ا نړۍ کې یو سیالي روانه ده چې څوک د چا نه زیات طاقت لري او څنګه به څوک د چا نه زیات طاقت ولري۔
دریدا بدل تعلق د پاکستان سره دی وای چې افغانستان کې ډېری مدیدا سے جګړه روانه دي۔
سر سے افغانستان کې آپ جانتے ہیں کہ اس ملک کے اندر بہت زیادہ وار زون ہمارا موجود ہے، وہاں پر ہماری ان بہنوں کو ان بیٹیوں کو پہلے کتنی ساری فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی تھی، ان کے پاس دے گٹ دی بیسٹ ایجوکیشن۔
افغانستان کی حکومت بدلے دو سره هغه جونی او ماشومانی چې یو قدم مخ کې تللی وي اوس بیا مخ پشا بوتل کیږي او هم په داسې خبرو موږ دلته بحث کوو۔
دلنډي ګوتل یو ځوان ابراهیم شنواری هم د غونډه کې ګډون کړي ویو ویډیو ته وای چې د افغانستان د امن لپاره د قبایلی سیمو خلکو قربانو په حق لای غونډه ته وینا کړي۔
افغانستان د حالاتو په قبایلی اولس باندې ډیر زیات اثراتو د هر مکتبه فکر خلچ کوم دی هغه په سخته توګه باندې متاثر شوی او کومګه کوم د تعلیمی ماحول وګورو هغه هم سلګونو په تعداد کې چکم دی هغه مونږه سکولونه تباه کړی شوی او زمونږ ځوانان چکم دی هغه قتل کړی شوی۔
سندسلی د هن دی غونډه کې ګډون راغلی وای چې انسانیت سره کومک د قومیت سره مینه غوړه غړي۔ په دې غونډه کې ګډونوالو د خپل هیوادونو مسلې وړاندې کړې او د جګړې د پلي هیوادونو ځوانانو روحانه سباوند لپاره چټک ګامونو پورته کولو غوښتنه هم پکې وکړه۔ عرفان بهادر، پی او ویډیو، یو ای۔
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ۔ د دې طریقې په تاسو خو خیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ۔ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ۔ په دویم پړاو کې د آی اگری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا بٹن کی کاږي۔ له کنیکټ دو وروسته تاسو د ریوې پانا پانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه، ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ۔
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان څخه د استعفا غوښتو لپاره د پیپلز ګوند چې کوم احتجاجي لاریون پیل کړی دی دغه احتجاجي لاریون کې د برخه اخیستو لپاره د بلوچستان صوبې د ژوب ضلع د پیپلز ګوند مشر ظفر کاکړ په مشرۍ کې کاروان روان شوی دی او دغه په حق لبانې د ډیور رادیو خبریال عبدالحمید سمسور نور تفصیل تاسو ته د کوټې نه وړاندې کوي۔
د پیپلز ګوند په دغه قافله کې د بلوچستان له کلاسی پلا، لورلایی، ژوب، نوشکی، کلات، خوزدار او له نورو یو شمیر سیمو څخه خلک ګډون لري چې نن له کوټې څخه روانه سوله. د پاکستان پیپلز پارټی سیمیز مشر ظفر کاکړ ویل چې حکومت تر وخت لمخه د دوی تر فشار لاندې راغلی دی.
مین مرکزی لانګ مارچ کوم کاپله د پاغي کې شرکت کوو، د دې لانګ مارچ پریشر پارون عمران خان ولیدې چې پټرولي مرزانو کو، ډیزلې مرزانو کو او نور هم اعلانونه وکړو، لیکن په دې اعلانو د اخلاص نه دی. کله یې ارسونه اعلانونه وکړي دای بزی کوړه او د اخلاص نهسته. سکم انتقامي کاروایي کړې دي او موږ سکم یاتې مطالبه په دې کې ترې تراین په دغه رنګ د اټاروی ترمیم د بال کېدو د مزغټ نکات دغه دی او لوی لوی ترګر لیدا دی چې په الیکشن کې اسټابلیشمنت او ادارې غیر سیا مطلب غیر جانبدار اوسي. د پی ڈی ایم خپل موقف دی لیکن دا ټیم موجوده پی ڈی ایم زموږ حمایت کړی دی. په پنجاب کې به مسلم لیگ نون زموږ استقبالونه کوي، په پښتونخوا صوبه کې به جمعیت العلماء اسلام کوي. د ګورنمنت به ډېر کوشش وکړي دوی مات کړو، لیکن فلاله د پیپلز پارټي خپل یو پالیسي ده پی ڈی ایم د دې حمایت کړی دی.
پیپلز پارټي تیره ورځ له کراچي څخه د اسلام آباد په لوري باندې لاریون پیل کړی دی. په لس ورځې کې به دوی د پاکستان له څلور دېرش ښارونو څخه اسلام آباد ته رسي. پاکستان پیپلز ګوندوي چې موجوده د تحریک انصاف حکومت په هیواد کې ډېره سخته ګرانی جوړه کړې ده چې د خلکو ژوند له سختو مشکلاتو سره مخامخ دی. پی ډی ایم هم د تحریک انصاف د حکومت په ضد باندې د مارچ پر درویشتمه باندې د اسلام آباد په لوري دغه اعلان کړی دی. د دواړو مرام دادی چې د تحریک انصاف حکومت ختم کړي خو لارې یې جلا دي. تیره ورځ وزیر اعظم عمران خان په خپل وینا کې د تیلو په یو لیټر کې لس او د بجلی په یو یونټ کې 15 روپۍ د کمی اعلان کړی و. حکومت دغه تور دوي چې دوی دغه ګام د مخالفې ډلې تر فشار لاندې اخستې دي. د تحریک انصاف حکومت دا خبره هم کوي چې مخالفه ډله له تیرو 15 ورځو څخه وی چې موږ په کامی اسمبلی کې د بے باوري تاریخ راوړو خو تر اوسه پورې درک نشته. حکومت د مخالفې ډلې تورونه ردوي، په سیټ نړیوال مارکیټ کې د تیلو بوی له پورته کېدو څخه په پاکستان کې د توکو بیې زیاتې شوې دي. حمید سمسور، وی او ډی وا، کوټه.
افغانستان بلکې د نړۍ په حقلا وروستي او تازه خبرونه او رپورټونه ته وکیږي او دا بیا کتلی هم شي. او اوس هم دا یادونه درکو چې د الکسا د لارې تاسو د وایس اف امریکا دیو سره ملګری کېدئ شئ او کو د نړۍ په هر ګوټ کې نو تاسو د الکسا د لارې زموږ پروګرامونو ته وکیدئ شئ.
په پاکستان کې د میډیا د کنټرول ادارې لپاره جوړ قانون کې د صدرتی آرډیننس د لارې بدلون پر ضد باندې په ګرد هیواد کې احتجاجي مظاهره دوام لري او دغه د نړیوالو د بشري حقوقو ادارو لپاره کارکونکو هم په سخت ټکو باندې غندلې ده. په دغه لړ کې تیر ورځ په اسلام آباد کې احتجاجي مظاهره شوې وه او نن په پېښور کې د صحافیانو لخوا احتجاجي مظاهره شوې او مظاهره کوونکو غوښتل د حکومت څخه چې د اظهار په ازادۍ د بندیزونه ختم کړي. نور تفصیل د ډیوارې خبریال صادق قاسم شاه ته خبر نه وړاندې کړي.
پرون کام تا وینا کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کال 2014 د پاکستان سایبر کرائمز ایکټ یا د سایبر جرمونو په قانون کې د بدلون دفاع کړې او ویلي د دې قانون د لاندې به په ټولنیز رسنو د خپرېدونکي ګند او د دروغ جن خبرونو مخه نیول کېږي. خو د بشري حقوقو تنظیمونو سره سره ورستو کې په پاکستان کې د خبریالانو د حقوقو تنظیمونو هم د دې قانون پر ضد احتجاج پیل کړی دی. د پیښور پریس کلب مخامخ هم د صحافیانو تنظیمونو احتجاج کړی دی. د پیښور یو صحافي رفعت الله اورکزای وای دا صحیح خبره ده چې په ټولنیز رسنو بهتانونه لګول کیږي او ګند خوريږي، خو دې مطلب دا نه دی چې په ټول میډیا باندې بندیز ولګول شي.
دا یو تور قانوني روړې دی او د دې واحد مقصد چې دی هغه دا دی چې په صاحب بغه باندې په آزاد وازونو باندې پابندي ولګي، بندیز په ولګي. او دا چې دی دا حکومت کلم مطلب لکه دی خو شروع نه چي دی د صحافت دا اغاړه چي دی اکثر مطلب ما تکړی دی.
پا په پیښور کې د خبریالانو د حقوقو تنظیم خیبر یونین اف جرنالست صدر ناصر حسین وای په کال 2014 کې جوړ شوی دغه قانون په حق له د پاکستان وزیر اعظم مخکې داوا کړی و چې کله دې په واک کې راغو نو دې به د دې خاتمه کوي، خو د وزیر اعظم جوړېدو نه پس هغه دا قانون نور هم سخت کړی او په دې کې ترمیم کړی.
دا چې قانون ختم شو مزید په دې سخت اس بغیر ایف آئی آر کسان کس بوچت کی پا فیک نیوز باندھے فیک نیوز ڈیفینیشن پر سوک کی دا پتن شو سب پورے اور بل خبر دا چی دا سوک بوچت کی نو انزک کالا پا سزا ملائے گی اور دا افسوس خبرم دا چی دا نان بیلے بل دا نا قابل زمانت نو دا کم قانون کی گی دا یو سریت رائٹ نے ملائے گی چی خپل خبر ہو کی یا فیک نیوز بارے کسی کم الیگیشن لگے دلے دا نو دا پا سوک جسٹیفائی کی.
د دغه خبریالانو غوښتنه وه چې حکومت دې فوري توګه باندې دغه تور قانون واپس واخلي او وی ویل د عدلیانه امید لري د دې قانون به مخه ونیوي. کیمرامین هاشم علي سره سادیه قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
زه تاسو ټولو کتونکو ته یو ضروری پیغام در کول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډېره زیاته شوې ده، لہذا خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړي او د ټولو مرد مازورتیا نه اوساتي.
د پاکستان بلوچستان صوبه کې د پولیو ضد کمپاین چې کوم 15 ورځنی کمپاین دی د تیر ورځې څخه پیل شوی دی، نن هم دغه کمپاین دوام لري. او د ډیور ډیو خبریال رفیع الله مندوخیل وایي چې کم هغه سیمې چې یخنی پکې ښه کافی زیاته ده، خو په هغه سیمو کې د پولیو کمپاین ودرول شوی نه دی، نه ځنډول شوی دی او هلته هم دغه کمپاین دوام لري. نو نور تفصیل د هغې په دغه راپور کې ګورو.
د بلوچستان په کان مهترزی کې پولیو کارکوونکي وایي چې په واورو او بارانونو کې کار کوي، نه خو د ترانسپورټ اسانتیا ورکول سوي او نه هم بشپړې پیسې ورکول کیږي. کان د کوټي او مسلم باغ ترمنځ پرته د بلوچستان تر ټولو یخه سیمه ده. په سیمه کې کارکوونکي ویکسینیټر عارفا وایي د کان سیمه ډیره پراخه ده، کورونا او ماشومان زیات دي، خو په سیمه کې د سیمه په پرتله د پولیو ګرځند ټیمونه کم دي. د عارفی په خبره دوی پر ستونزو سربیره هم ځکه د ویکسین کار کوي تر څو په سیمه کې د ګزن وایرس ختم او ماشومان له ناروغۍ خوندي وساتل سي.
یخ دی بارانونه دي، موږ ته دا مشکلات زیاتې، زموږ د علاقه ډېره ده، موږ د چمن را کې، زموږ د پولي ډیډیان د پورته کې، موږ ته پیسې کم لاوږي، لا خو زیاتې راځي، له دوی خو بیخي کمې دي، چمن هم کم دي، علاقه هم زیاته ده، کار هم زیات.
د کان سیمې د روغتیایي مرکز آرسی مسول کلیم الله وایي چې دلته واوري او بارانونه زیات وي، خو له دوی سره د ګرځند روغتیایي ټیمونو لپاره هیڅ اسانتیا نه وي. هغه غوښتنه کوي چې حکومت باید دوی ته د ترانسپورت سہولت ورکړي چې دوی ګرځند ټیمونه یا ډلې پر خپل وخت خپل اړوند سیمو ته ورسوي.
موږ د دې علاقې قبایلی علاقې د اوبدې کې د واورې د بارانو شدت زیات دی، نن هم باران شروع دی، لہذا لمر سره د ټیم د فیسیلیټي د لپاره یو شی هم نشته. واورې وسی چې نن مورچکل تر وسه تل دی، د خراب هم سار وځي، تمخصن او ته درو بجو پرې په خپل پلټ کې لګیایي. پولیو خو د پنځو ورځو مهم ده چې باید دا چې هر سړی خپل همت وکړي، د کلی ملک صاحب او مشر او د علاقې نور لازم واره خرو چې بل پولیو کې لدا چمانو سره چې خپل دغه وکړي، کمپرومایز وکړي.
خو د کان سیمې د پولیو کمپین مسؤل عتیق الرحمن بیا وایي چې د دوی کار د پولیو ټیمونو ته اسانتیا برابرول دي. کومې ستونزې چې ویکسینیټران لري، دوی هغه د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او ته رپورټ کوي. د نوموړي په خبره د دوی هدف لسمه د پولیو وایرس په بشپړ توګه ختمول دي.
زه یونین کونسل سپورت افسر، زموږ کار دا دی چې موږ ټیمانو ته سپورت ورکو، موږ ټیمانو ته سپورت ورکو چې بای چیرې د ټیم یو کشنی ګیم ماینر کشنی کشنی سره د غره روان یا غوته موږ وی یا د دوی آی سپیکس یې نه وی یا د دوی کیریرز یې نه وی، بیا موږ به قاعده موږ یو هیبز دی باغ باندې موږ د بلی شو د رپورټینګ کوو. نو دا باغ کې زموږ ګرد د اسپیټال زونی سي د ټیم پوری لا رشي زونی سي دا ټوټل دغه ځنې موږ سپورټ کوو دا ټیمان بیا خاص کر دا موږ کوم ټیمان چې دی اصل ورکر خو دوی دی کار دوی کوي ستړي دوی دی موږ دا موږ کوم دا مونیټرینګ کوو موږ دغه لپاره کوو چې دا علاقه دا موږ ملک دا موږ له څه څخه بچاو کوو له پولیو زه دا یو لا علاج بیماری ده.
په بلوچستان کې د پولیو کمپین نن دوهمه ورځ چې پیل شوی دی. دغه کمپین په ټول ایالت کې دوام لري. د ایالت د روغتیا چارواکي وایي چې پولیو کارکونکي هڅه کوي په ایالت کې هر کور او هر ماشوم ته خپل ځان ورسوي او هغه ته د ګذر ضد څاڅکي ورکړي. رفیع الله مندوخیل وی او ای ډیوا کان می ترځای.
قدرمن اوریدونکو د امریکا صدر جو بایدن بعد خپل کلیز دور یا د تیر یو کال د مواد د مودې په اړه باندې خام ته وینا کوي. د ډیور رادیو همکاران به یو خصوصي خبرونه تاسو ته وړاندې کوي. دغه خبرونه یې رول مه هیروي. زه اشفاق ومن سره د خپل همکار کلسون داکر او د انجینیر جانسن چارلسن سره خپل اجازه د لافه مونږ